از دکتر فضل.
سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو اوس موږ غږ آزادي رادیو نه اوري. پاموکي د دې سات خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو لپیا وکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګلند وایي یوازې د څو روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ وچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی انګلند فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن او اوسلو کې کوم بل کانفرنس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې مونږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. ښاغلی ایګلند تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د امریکا د مرستو پر ځنډېدو هم اندېښنه ښودلې او وی ویل چې د مرستو دغه ځنډ به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړه اغېزې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورټ پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د آسټرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړي او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی به غلې نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې ښځې په بشپړ ډول له سپورټ څخه منع دي. افغان ښځینه لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په میلبورن کې د آسټرالیا د بې پولې ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دوو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایی خصوصي شرکت د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړې ده. د باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د راپور له مخې کامیر هوایی شرکت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې داخلي پروازونه به په ترڅ کې به هر اونۍ دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنجشنبې او یکشنبې په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبې په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټیکټ بیه $50 ټاکلې ده. او د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو نور تاسیسات چې دې ډلې ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي په سیمه کې کواکا اوربند ته ژمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند چې نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې به غځېدلی وي. سلامونه، زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. دا خبري ټولګه ز فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبرونه په لړ کې برا سره واوري چې یو ځل بیا افغان ښځې خپل حقونه د پاره غږ پورته کوي او دوی وایي چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبان حکومت سره وویني.
موږ له سره په ډېره بهتره ده چې د بهرنیو هېوادونو استازي او مشران د افغان سره مخامخ ارتباط کوي چې د دوی ستونزو مشکلات واړي.
او د دې ترڅنګ دا به هم واورئ چې د ارزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
زموږ یو دیوال په مابین کې دی، بیا موږ دا خلک دی سره دوستان یو، موږ بریان موږ چې د دوی په کور کې د دوی د موږ په کور کې
نړیواله موضوع هم شته وړاندې په خبرونه کې. د ازادي میلمه خبرونه هم درته چمتو ده، خو پام وکړئ په سر کې د افغانستان اړوند راپورونو ته. تاسو زموږ سره مل اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا ښه راغلاست پیل کوو. د خپرونې په راپورونو، د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي د هیوادونو استازي دي د میرمنو د حقونو د مبارزې لپاره باید کابل او کندهار ته سفر وکړي. یان اګلند فرانسې خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي، نړیوالې ټولنې په افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دو وروسته د دغه هیواد خلکو ته شا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم وایي چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمنځه وړلو لپاره دی باید نړیواله ټولنه د مستقیم ډول باندې افغان میرمنو او طالبانو ترمنځ کینی او خبرې دی وکړي. په دې اړه به نور جزئیات له سنا کاکړه واورو.
د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي، لکه نه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، نړیواله ټولنه د دې هیواد خلکو ته شا اړولې. یان اګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی، د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 10مه فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې زیاته کړې، یوازې د محدودو اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي او د میرمنو حقونو د دفاع او جنسیتي تبعیض پر وړاندې د مبارزې لپاره باید دغه استازي کابل او کندهار ته سفر وکړي.
افغان میرمنې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې بل کانفرنس ته اړتیا نه لري، ځکه دوی غواړي چې په افغانستان کې له دوی سره یو ځای شو او د هغوی لپاره مبارزه وکړو.
ښاغلی اګلند په نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي، له نادولتي مؤسسو څخه د ښځو د ایستلو او د پروژو د ځنډېدو له عمل د بودیجې نشتوالی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره خبرې اترې وکړي. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ له نظره دا ډېره بهتره وي چې دا د بهرنیو هیوادونو استازي او مشران د افغان نجونو سره مخامخ په ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزې او مشکلات واوري. همچنان تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او هغه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تعلیم، کار او یا هم په نورو برخو کې شتون لري، د هغې په له منځه وړلو کې همکاري وکړي.
له زده کړو بې برخې او د پلازمینې یوې بلې اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل،
نړیوالې ټولنې ډېرې هڅې کړې، خو لیدل کېږي چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زما په نظر دا دوی ته یو جدي موضوع ده. نو باید افغانستان ته سفر وکړي، له نږدې د خبرې وکړي او د خوشینۍ څرګندولو پر ځای د یو عملي اقدام ترسره کړي.
د ناروې د کډوالو شورا مشر دغه شان په خپل مرکه کې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ستنولو ته هم تم شوی. یعنې ګلن ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو ته په اشاره سره ویلي چې ایران د ورځې په زرګونه افغان کډوال په دې سخت ژمي کې افغانستان ته ستنوي. هغه مخکې ویلي و چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره چمتو نه دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر په داسې حال کې د نجونو د حقونو پر سر طالبانو سره د تعامل خبره کوي چې طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو ګڼ بنسټیز حقونه نقص کړي دي. د طالبانو دغه بندیزونه د نړۍ په کچه غندل شوي، خو دوی لا په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت ادا کوي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لطاف سره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسهاو افغانان نیولې دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو بیا کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نورحال فریدې سیال نورو،
دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالي ورته په ټول کور کې شیندي، انوارګانې رخلي رسپړې، کالي هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغانه خبریاله مینه اکبري ده وایي، په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
کسان چې د انوسیار نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي، او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. که ته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او که ته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دې هم بیا یې.
له دې وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې او وایي دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا او اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
اعتماد د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفره مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي، تر دا نیول شوي دي او حاجي کمپ ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د رواني جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 1550 ډېر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي، چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکي طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له اختلافونو خبر ورکړی دی. د ایران د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ یې د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنونکي بیا وایي چې د ایران حکومت اوس تازه دی پایلې ته رسېدلی دلای چې له طالبانو سره د سخت دریزو افکارو پر بنسټ همغږي د دوی د ګټو د ټینګښ لپاره بې نتیجې ده او یوازینی د حل لاره تفاهم، تاریخي مطالعاتو او آرشیفونو ته مراجعه کول دي. په دې اړه نور جزئیات به حدیث پردیس راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له سفر وروسته تودې شوې، د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواوو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه لوړپوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشارې سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید دې موضوع ته پام وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایطو ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفر نقطې څخه یو څل لري جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنونکي له ډلې اسدالله ندیم او افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لرلې دي، خو د حل یوازینۍ لاره تفاهم، تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکراتو تفاهم او تاریخي مطالعاتو لارې دا مسله حل کړي ځکه کدا موضوع یو ورخیزه او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې به ستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوري خلکو ته به سر خوږی جوړ کړي د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې به خوندي کړي خو اوس پوه شوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علی اکبرپور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافاتو خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیښې هم شوې وې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغو نښتو وروسته ویلي و چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره یې د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په دې برخه کې یو نړیواله موضوع درته لرو د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند په ترڅ کې به سبا شنبه حماس درې نور اسرائیلي ارغمل شوي خوشي کړي او اسرائیلي هم په بدل کې په لسګونو فلسطینی بندیان خوشي کوي په غزه کې د قطر مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ترڅ کې تر اوسه لسو زیات اسرائیلي او 15 تایلنډي ارغمل شوي خوشي شوي دي خو د اسرائیل چارواکي بیا وایي چې تر اوسه لا تیاو زیات ارغمل حماس سره دی نورحال په دې راپور کې واوري
اسرائیل ته د حماس ډلې د هغو دریو یرغملونو ملړ سپارلې چې ټاکل شوی دا ډلې په غزه کې د نافذ شوي اوربند په ترڅ کې سبا شنبه خوشی کړي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه وویل چې د یرغملو دغه نوم لړ ارزوي او وروسته به کورنیو ته خبر ورکړي د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژنې تایید کړی چې د خوشي کېدونکو یرغملو لیست اسرائیل ته سپارلی دی په غزه کې د اوربند موافقې له مخې حماس باید د هغو یرغمل شوو کسانو نومونه چې خوشي کوي 24 ساعته مخکې په اړه اسرائیل ته خبر ورکړي اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کوي د اسرائیلي چارواکو په وینا په غزه کې لا هم دوه اتیا یرغمل شوي کسان د حماس په بند کې دي حماس د پنجشنبې په ورځ اتیا یرغمل خوشې کړل چې پکې دوه د جرمني او اسرائیل دوه ګونه تابعیت لري یو یو اسرائیلي سرتیری او 15 تنه نور هم تایلنډي کارګران دي حماس او اسرائیل به د اوربند موافقه چې د جنوري په نیمایي کې د قطر مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب شوې په دریو مرحلو کې عملي کوي د دغې موافقې په لومړي پړاو کې د اسرائیل په زندانونو کې د 1904 فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې درې دېرش اسرائیلي یرغمل شوو کسانو خوشې کېدل شامل دي او د اسرائیل پوځ به هم د غزې له ګڼ میشتو سیمو څخه ووځي د اوربند دوهم پړاو د پلي کولو لپاره به خبري اترې د لومړي پړاو په شپاړسمه ورځ پیلېږي او تمه کیږي چې د پاتې یرغمل شوو کسانو خوشي کېدل یو دایمي اوربند او بلاخره له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل به پکې شامل وي په دریم پړاو کې یو بل ته د مړو د جسدونو سپارل او د قطر مصر او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د غزې بیا رغونه شامله ده په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو په هغه برید کې حماس شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل
راپورونه مرکه او اوریدونکو
افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته. را سره تر پایه مال وسی ورزو ارزګان ولایت ته. د ارزګان ولایت په چورا ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دغه ولسوالۍ دوه قومونو ترمنځ د دښمنۍ چې یو تن پکې وژل شوی و، د دینی عالمانو، قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب روغه جوړه وشوه. د سیمې خلک وایي د یادو قومونو ترمنځ شخړه د مځکو پر سر پیل شوې وه، چې نن ورځ د ځایي قومي جرګې او دینی عالمانو په منځګړیتوب حل شوه. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت په چورا ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمني د دغه ولایت د یوې ځایي قومي جرګې په مرسته په دوستۍ بدله سوه. د یادو قومونو ترمنځ دغه دښمني د مځکې پر سر راپورته سوې وه او وروسته یې بیا ترمنځ یو کس وژل سوی و. تر نننۍ نیټې پورې دوی د یو بل سره څټ په څټ ګرځېدل او آن ځینې کورنۍ خو بیخي د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوې هم وې. خو نن ورځ یې یو بل ته بیا ځلی د دوستۍ غېږې ورکړې.
وکیلانو داسې پرېکړه وکړه چې د قاتلینو ورثه به د مقتول ورثو ته 2,00,000 افغانۍ د دوی ترمنځ د ښه نیت په خاطر باندې ورکوي او په آینده کې به یو پر بل د هیڅ ډول تعارض او حق د دعوې نه لري.
دغه دینی عالم غلام فاروق چې د جګړې پریکړه لیک لوستلې د پریکړه لیک په پاتې برخه کې وویل، جرګې پریکړه وکړه که هر هغه څوک له دې وړاندې یو بل ته زیان ورسوي هغه بیا نه بخښل کیږي او شرعي حدود ورباندې جاری کیږي او درنه مالی جریمه هم ورکول کیږي. بلخوا هغه کورنۍ چې ترمنځ یې د یوې نیمې لسیزې دښمني په دوستۍ بدله سوه او پرې وټغر سره راټول سوي خوشحاله دي. دوی وایي چې له نن څخه وروسته کولی سي په ازاده توګه ژوند وکړي. سات محمد او محمد الله د شخړې د یوې طرف او بل طرف غړي دي.
زموږ د طرفه څخه لله فی الله د الله او د الله د رسول او د الله د قران په خاطر معافي و معافي ده. کم بدله چې زموږ د پاره د مسیحینو لیکلې ده هغه موږ د الله او د الله د رسول په خاطر و د خلکو ته معافي کړي دي او دا زما ورونه دي، زما کشران دي، زما برادران دي. د دوی خدمت ته زه هر کله آمده وم، آمده یم. زه
ټولنه دیني راځي، الله دې دیني راځي چې د خلکو سره چې په دغه کې اقدام وکړي. اول ورځ کوشش کړي ډېرې خوارې کې کښلي دي چې هر سړی دې په د دښمني په ګورګلوي بدله کې د موږ یو دیوال په مابین کې دی. موږ دا خلک دوی سره دوستانه موږ پریان
بلخوازایی قومی مخور او د جرګی غړی وای چی په دغه ولایت کې جرګو شو پایله ورکړي او ځایی خلک ورته زیات درناوی لري. د قومونو او قبایلو چارو امیر مولوی عبدالحاجی امین ویل چې دوی تر دې وړاندې ګڼې نورې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړې دي.
داسې موضوعګانې ډېرې حل شوې دي په ټول افغانستان کې حلېږي، بیا خصوصا د اروزګان په ولایت کې چې زه راغلی یم. په دې زما په وخت کې تقریبا بې شمېره داسې پټې موضوعګانې د قتل د حل شوې دي او اوس هم داسې دوې درې موضوعګانې چې د مور قتل موضوعګانې د رسۍ باندې کوشش کوي.
د جرګې ارزښت په دې کې دی چې دا د ټولنې په کچه یو مهم او مؤثره وسیله ده چې خلکو ته د شخړو د حل او جوړجاړي لپاره یوه سیمه ییزه لاره وړاندې کوي. جرګې د قومي مشرانو، دیني علماو او سپینږیرو په منځګړیتوب د اختلافاتو او دښمنیو د حل یوه بېطرفه او عادلانه لاره ده. دا نه یوازې د خلکو ترمنځ اړیکې قوي کوي، بلکې د ټولنې سولې ته هم وده ورکوي او د یووالي په ترویج کې مرسته کوي. جرګې د خلکو باور راجلبوي او د شخړو د حل لپاره یوه غوره بېلګه ګرځي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0042211601. شمیره بیا تکراروم 0042211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
پرونه ته بیا هم خره غلاست وړاندې په خبرونه کې د ازادي ملما خبرونه درته لرو. خو تر هغه وړاندې د افغانستان اړوند یو راپور دی. د خوست مرکز اړوند غازی آباد اوسیدونکي دوی لپاره د پاکو بو برېښنا د برابرولو او همدارنګه د خونځي او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي سره لدی چې ښار ته په نږدې سیمه کې اوسیږي، خو په خپل کلی او علاقه کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. بل لوري طالب چارواکي بیا وایي چې د دوی سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکي چې د ښار شمال لورې ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکي محمد حنیف مشال راډیو ته وویل مهم اړتیاوې د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
موږ ته په دې سیمه کې تقریبا پیړیو پیړیو دلته څومره خلکو ژوندګي کړې تر اوسه پورې بيخي کار نه دی سوی بخی په سپر کې نو اوس کوم لګل کار کې دې نه مکمنن دوی باید موږ سره ډیره خو همکاري وسی. نو مکتب لري نو کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانی جوړ شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څنګه څنګه هم هغه شخصي مکتبونه دوه درېسته خو خلک هم غریب دي دې پسونه نش پر کولای. باید موږ مکتب باندې ډیر غور وسره مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمه اوسیدونکو یاد سیمه ته د غزیدلی سړک درغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزول غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخاور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلی، خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
ستونزې مې داسې ستونزې درته وښودلې لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه ده مرکز ته هغه صبرو دی یو لور ته یو لور ته دا مټې ورسېدې. موږ مټې کمې دي د برک دا منې دي خدای دې چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک هم داسې ګاډ واډ ده هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده موږ هلته یو جرنیټر لرلو دا اوبه موږ پورته جګه وخړو به وایم انتقاپې دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منجکیا راته خړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره یې ښځې او ماشومان له لرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رړې او څارویې باندې راوړي.
چې کوم کوی ګانجې اوبه وچه سوې دي باجې باجې ټولې تروشې دي داسې موږ د خوراک اوبه نه لرو دومره لرې لرې راوړو چې موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم زموږ دپاره وکړي د اوبو بېخي لرو نه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړکې د یو نیمه کاره روغتیا کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی و، ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو موږ مسؤلیت ته همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې انشاءالله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند د لرې پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکي داسې مهال دوی ته د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00-422-11-401-501. تاسو له ازادي رادیو نه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه اوریدل. دغه راپورونه کولی شئ زمونږ په ویب پاڼې ازادي ډاټ کام کې هم ولولئ، او زمونږ ویډیویي راپورونه او ویډیویي مطالب هم کولی شئ زمونږ په